څلور بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د یونام رسول مارکوس پوتزل په تاجکستان او ازبکستان کې له دولتي چارواکو سره کتلی دی او د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. یوناما نن شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا کار به له ټولو سیمه ییزو لوبغاړو سره په افغانستان کې د با مفهوم سولې د هڅو د ملاتړ لپاره دوام ومومي. تر دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف په ټویټر کې لیکلي وو چې له پوتزل سره په خبرو کې د افغانستان پر وضعیت او د طالبانو له سرپرست حکومت سره د مذاکرو لپاره د نړیوالې ډلې پر ایجاد بحث وکړ. د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت وایي سر لنن په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شری واکسین ورکړل شي. د طالبانو حکومت دوامي روغتیا وزارت په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي. تاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ مسابقه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 لوبو قربانه ده. دا لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. د سوپر لیګ لوبي له یو کال راهیسې پیل شوی دی. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چیرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سېشنبه پورې وشي. تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وژلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخې انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچ تربیر خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. د ایران مشر نن بسیج ځواکونه وستایل. آیت الله علی خامنهای په خپله وینا کې د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل بسیج ځواکونو ځانونه قرباني کړل چې خلک له بغاوتونو وژغوري. په ایران کې د سپتمبر له میاشتې را پدې خوا په توقیف کې د کوردي نجلۍ مهسا امینی تر وژلو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي دي. بسیج سرتیري چې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو برخه دي د اعتراضونو د ځپلو په لومړۍ کرښه کې وي. د هرانا په نوم د بشري چارو خبري آژانس پرون وویل چې تر اوسه د اعتراضونو په ترڅ کې 448 تنه وژل شوي دي چې 35 ماشومان دي. د دې آژانس په وینا 500 امنیتي ځواکونه هم تر دې دمه وژل شوي دي. اټکل کېږي چې حکومت تر دې دمه 3100 کسان د دې اعتراضونو په تړاو نیولې دي. او سجی رډو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د سره صلیب یو چارواکه وایي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په اوږو نشي اخیستلی. ګڼ افغانان بیا ژمي ته اندېښمن دي.
ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې زموږ را تر لوړ ځایه ورسېد.
موضوع مو د چارو له کتونکي ښاغلي پیژان سره مطرح کړي.
تر څو چې داسې اداره نه رامنځته شوي چې د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي، له بده مرغه دغه بحران به ورځ تر بلې پراخیږي.
دا به هم په دې خبرونه کې واورید.
په ټول هیواد کې سرتاسري د لس ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی.
لدې مو هم خبر وو چې په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی.
نور کلنه به موږ په ریحانه کې یو یو شات کشي کوله. شش کال الحمدلله دا درې مشات کشي ده په دغه پارم کې.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شویپ وایي نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان د اوسني بحران بار په اوږو واخلي. د ښاغلي شویپ په باور پراختیایي سازمانونه باید لاس په کار شي. دی زیاتوي چې افغانان په ژمي کې له یوه سخت انتخاب سره مخامخ دي، ځکه چې په دې لږو امکاناتو به نه پوهېږدي چې خپلو کورنیو ته خواړه واخلي که د تودېدو لپاره د سون توکي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
پر ځای پاتې دي کومک هم پر باندې او ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې
سوړ ژمی او د افغانانو د بې وزلۍ ځورونکې کیسې. عبدالحکیم درې کاله وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بیلابیلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي، کومک هم پر بند دی او اودت چې بېرته خپل مناطق ته ولاړ شي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیونه افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا لوړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونې انتخاب سره مخ دي، ځکه د ده له قوله د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویپ چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه دې هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولی د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي، یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولی شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي د ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ او سینه بغل پیښې مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو او په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانانو د اوسني وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګویه نه دي او اړتیا ده چې یوه حل لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې ښکېل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خواهی په ماشومانو کې د سینه بغل او خوارځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس وایي یوازې بشري سازمانونه نشي کولی د افغانستان د اوسني بحران بار پوژو واخلي. مارټین شویپ چې تېره اونۍ افغانستان ته تللی و څرګندوي چې په کار ده نور پراختیایي سازمانونه هم په افغانستان کې مرستو ته مټې رابډ وهي. د سره صلیب تر څنګ ځینو نورو ادارو هم خبرداری ورکړی چې را روان ژمی ممکن ډیر سخت وي. را روان ژمي ته ولې یو شمېر وار له مخه په دې سترګه ګوري چې سخت به وي؟ لیست الله پیژان څخه به واورو چې د اروپایي ټولنې له بیلابیلو ادارو سره په افغانستان کې د کار تجربه لري.
د ژمي د سخت رودلو یو لامل دا کېدای شي چې ممکن د هوا پیژندنې ادارو په راتلونکي ژمي کې د زیاتو اورښتونو او د تودوخې د درجې د زیاتې کېدو اټکل کړی وي او د دې تر څنګ په افغانستان کې د تیر کال په پرتله بېوزلي لکه څنګه چې ګورو زیاته سوې ده. خلک د حاکم رژیم له لوري دغه ډول شرایطو کې هیڅ ډول مرسته نه ترلاسه کوي. په دغه لحاظ دوی کېدای شي د لا زیات مشکلاتو او ستونزو سره د ژمي په جریان کې مخ شي.
سور صلیب غوښتنه کوي چې نوري بشرپاله او پراختیایي ادارې هم باید افغانستان ته مخه کړي ځکه چې د خلکو لاسنیوي پراخو هڅو ته اړتیا لري. آیا ټول بشرپالو ادارو ته په خلاص مټ په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره ده؟
په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو لپاره د کار کولو زمینه له بده مرغه تر اوسه پورې لا نه ده مساعده. د نورو ستونزو تر څنګ موږ وخت په وخت د دغو ادارو پر وړاندې د ناامنیو او د دغو ادارو د فعالیتونو په مقابل کې د حاکم رژیم د لوري د خنډونو د رامنځته کولو راپورونه اورو. نو په دغس شرایطو کې فکر نه کوم چې نړیوالې ادارې دې په پراخه کچه په ځانګړې توګه د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د خپلو مرستو د رسولو چارو ته زړه ښه کړي.
ورځ تر بلې ولې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه راپورونه ورکول کیږي او بیلابیلې ادارې اندیښنه څرګندوي.
په افغانستان کې بشري بحران ورځ تر بلې ځکه د پراخېدو په حال کې دی چې یو کال څخه زیات موده وسوه چې په افغانستان کې اقتصاد او اقتصادي فعالیتونه تقریبا په ټپه ولاړ دي او د افغانستان ټولې اقتصادي چارې له نورو هیوادونو سره له زیاتو خنډونو او ځنډونو سره مخ دي. تر څو چې دغه مسله نه وي حل سوې او په افغانستان کې یو داسې اداره نه رامنځته سوي چې هغه د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي، له بده مرغه دغه بحران به ورځ تر بلې پراخیږي.
د چارو کتونکی عزت الله پیشند له یوې خبرتیا وروسته په ټول افغانستان کې د شری ناروغي د واکسین د کمپاین په اړه جزئیات درسره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې یوازې په 13 میاشتو کې د شری ناروغۍ له امله د شری ناروغۍ له 10,000 زیاتې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي ترپوخخ لاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري، په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمېرې راکمول دي او دلته د ماشومانو د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې ماشومانو ته، هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، د شری واکسین تطبیق شي.
د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خپرولو سره وویل چې یوازې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ 358 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1,000 زیاتې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغې ناروغۍ ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دی. د روغتیا نړیوال سازمان په خپور شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغۍ په ټول افغانستان کې خپل علامن غوړولي، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ایران مشر په دغه هیواد کې د روانو اعتراضونو پر مهال د بسیج ځواکونو هڅې وستایلې. دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه 22 کلنه چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د پولیسو تر توقیف لاندې سا ورکړه. له 2 اونیو راهیسې په پیل شویو اعتراضونو کې چې په پراخېدو دي په سلونو کسان وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د شنبه په ورځ وویل چې بسیج ځواکونو د روانو بلواو په وړاندې خپل ژوند قرباني کړی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې مېرمنې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه د سپتمبر میاشتې پر 16مه د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د مهسا امینی پلویان وایي هغې د پولیسو د شکنجې او زور زیاتي په نتیجه کې سا ورکړې ده، هغه څه چې د ایران پولیس یې نه تاییدوي. بسیج ځواکونه د ایران د سپای پاسداران انقلاب یوه برخه ده چې د حکومت لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو په لومړۍ کرښه کې دي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په خپل وینا کې چې له دولتي تلویزیون خبره سو ویلي، بسیج ځواکونه د پوینا له بلواګرو د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل ژوند قرباني کړی دی. بلخوا په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې ویلي چې په ایران کې تر پرون جمعې پورې د اعتراضونو پر مهال د مړو شمیر لږ تر لږه 438 ته زیات شوی دی. د هرانا بشري حقوقو بنسټ د راپور له مخې په ایران کې د اعتراضونو له پایله تر تیرې جمعې د مړو شمیر 438 ته رسیدلی چې 3 پکې ماشومان دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخې په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو دغې ټولنې ویلي تر جمعې پورې لږ تر لږه 1,000 اعتراض کوونکي هم نیول سوي او د حکومت ضد اعتراضونه د ایران 165 ښارونو ته پراخ سوي دي. د هرانا په نوم د بشري حقونو بنسټ راپور وایي 143 پوهنتونونه هم له سپتمبر میاشتې راهیسې د محصلانو د اعتراضونو په صحنو بدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا تیره پنځشنبه د یوې ځانګړې غونډې پر مهال په ایران کې له بشري حقونو د پراخو سرغړونو په تړاو یو پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک له مخې په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو د څېړنې لپاره یو نړیوال هیئت جوړیږي چې کار به یې په ایران کې د اعتراضونو له پایله د بشري حقونو د سرغړونې د موضوع څېړل وي چې د عاملانو او امر ورکوونکو نقش به مستند کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالاً له زړو اټومي کروز میسایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي دا مسله دا جوتوي چې د دغه هیواد د لرې واټن میسایلو زیرمې په کمېدو دي. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د ګزمي قطعات ولیږي که څرنګه. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبرې کړي ویلي دا که د روسیې اراده هر څه وي خدا جوتوي چې د دغه هیواد د اوږد واټن توغندیو زیرمې کمې سوي دي. دفاع وزارت ویلي اوکراین ته د یو ویشتل سوي کروز توغندي د پاتیشونو له تصاویرو ښکاري چې دغه توغندي په 1980 کلونو کې د اټومي لیږد را لیږد لپاره ډیزاین سوي وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف ملاتړ لاسوان اخلي. ناټو ځواکونه د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوي کالیلینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړی اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزني قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیه وزیر سرهای مارچینکو ویلي د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فروری میاشتې پر 24 پیل سوې لا هم دوام لري.
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د استرالیا او تونس د لوبو وروستۍ شیبې دي. تر دې دمه استرالیا یو ګول کړی دی او تونس 0 دی. نن بله لوبه د سعودي عربستان او پولنډ ترمنځ د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 شروع کیږي. درېمه لوبه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ د کابل په وخت ماسخوتن 8:30 او د نن ورځې وروستۍ لوبه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ د شپې د کابل په وخت 11:30 ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی دی. په دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي او د مچیو د فارمونو څښتنان وایي په وروستیو څو میاشتو کې په دې ولایت کې شلو فارمونو شاوخوا 15 تنه شات تولید کړی دی. په کندهار کې د شاتو تولید داسې مهال زیات شوی چې د وروستیو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایت کې د شاتو د مچیو له 6 فارمونو څخه 40 فارمونه تړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د دن ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د کندهار د نورو سیمو په پرتله ډېر د شاتو د مچیو د روزنې فارمونه لري. د سمیع الله او عبدالملک په نومونو دلته د شاتو د یو فارم کارکوونکي وایي سږ کال یې د ریحانو د ګل د شاتو تولید زیات شوی او دا درېیم ځل دی چې په دې یوه کال کې له دې فارم څخه شات ټولوي.
سږ کال مو د درې میاشت کې کلان چې ریحان ته مو مچۍ ایسېږي. سږ کال مو په دغه فارم څخه دا درېیم وار د ریحانو شات کشي ده چې موږ کوو. د نورو کلو په پرتله سږ کال الحمدلله ډېر ښه دي. نور کلونه به موږ په ریحانو کې یو یوه شات کشي کوله. سږ کال مو الحمدلله دا درېیم شات کشي ده په دغه فارم کې.
ما نوم سمیع الله دی. دا مردا یو کسل ته ورته ولاړی کارګر مسلکه هغه ورې را پرمان ټکوي بالا بج کسې په برس وي موږ په ګاډي ته اچول ته ورو بالا په دغه ته اچو ماشين ته بیا ماشين سر خو بالا ماشين په زیریه بیا د اصل زنی باسو.
په کندهار کې د ریحانو فصل پر راټولېدو دی خو زیاتی کرکیلی په دغه ولایت کې دې ته زمينه برابر کړی چې د شاتو په تولید کې هم د پام وړ زیاتوالی راولي. د شاتو د مچوي د یو فارم مسول عبدالباری وای لڅو کلونو وروسته یو ځل بیا د شاتو تولید ډیر سوی او لخپل دی فارم څخه شاوخوا 1500 کیلوګرام شات ترلاسه کړي.
نو شش کال 1500 دغه مچمچي زلغم دغه روحاني کې شش کال مو دغه درې ماسر کشیدې چکووه. د نو کلو پر تل شش کال د بارانو نو غسو په اخر کې د روحان شش بوله نو په دې کې اصل پیدا سوله. څو کال مخکې خو اصل ګسرنه و په دا وچکلي کې اته کال مخکې موږ شیر سرخ کې داسې اصل کشي وکړي داسې اصل مو تولید کړ. شش کال داغه کار په پرتله داغه سیاسل چې بیا ان شاء الله په جهان کې دا سیاسل څوک نه لري. دا درې ماسه کې چې موږ یې کوو تقریبا 1500 کیلو شات کوي.
د کندهار د کرنې او مالداری د ترویج مدیر محمود الله نوري وای په دغه ولایت کې له څلوېښت څخه زیات د مچیو فارمونه د تیرو جګړو او وچکالۍ له امله له منځه تللي وه. خو په وینا یې سږ کال له شلو فارمونو څخه چې زر صندوقه مچۍ پکښې ساتل کېږي 15000 کیلوګرامه شات تولید شوي. د نوموړي په وینا تیر کال دا شمیر 2000 ته رسیدي.
تیر کالو کې په کندهار کې 2000 فارمونه وو. اوس هغه د تیرو جنگو وچکالۍ د وجې یو څه فارمونه کم شوي. تقریبا 20 فارمونه اوس په کندهار کې شته دي. دغه فارمونو سخت کال د 15000 کیلوګرام په شاوخوا کې شت تولید کړی دی چې دغه دی همدا اوس څلورم حاصل کشي ده چې د ریحان د ګل نه کوو. نو د تیرو کالونو په نسبت باندې د دې اوس فارمونه نور مخ په زیاتېدو دي. خلک غوښتنه کوي چې فارمونه جوړ کړي.
زوزان، زیره، انار او ریحان په کندهار کې د شاتو د تولید ګلان دي. له دې جملې د ریحانو د ګل څخه په لاس راغلي شات په بازار کې ځانګړی نوم لري او به یې هم نور شاتو ته زیاته ده. دغه شات د کورنیو بازارونو ترڅنګ یو شمیر ګاونډیو هیوادونو ته هم صادریږي.
د خوست تڼیو اوسیدونکو د یو حشر له لارې د ولسوالۍ د درګي شارګوټی او نور ټولګټي تاسیسات پاک کړل. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې لسګونو ځوانانو، قومي مخورو او ځایي مسؤلینو د پګړې یا حشر له لارې د دې ولسوالۍ د درګي خارګوټۍ، آن سړک او ټولګټي تاسیسات پاک کړل. په دې سیمو کې که څه هم د حشر دود اوس د پخوا په شان پیاوړی نه دی پاتې شوی، خو د تڼۍ ولسوالۍ ښاروالۍ د ځایي خلکو په ملتیا پتیري چې د درګي خارګوټۍ د پګړې یا حشر په واسطه پاک کړي. د تڼۍ ولسوالۍ ښاروال عثمان حیدر آزادۍ راډیو ته وویل
اوس دا شهرونه ډیر کم رنگی شوی دی. مونږ ټول دا سره اوفتیاله چې مونږ سه باید سپینګیری مشرون تڼۍ ځوانون علما کرام ټول سره ټل شو چې د تڼۍ ولسوالۍ داخله او درګي بازار صفاکو کچیر ته مونږ په دا غ خپل شخصي پیسې کولای په دنه ډیر لګه خرطلو.
د پګړی یا حشر ګډونوال د دې لرغونی دود پاللو ته خوشاله دی. وایي دوی ځانونو سره ټیکټر راوستي او له کورونو یې بیلچې، کلنګونه او د کار نور وسایل هم راوړي دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی مرغمی وایي
کام ستر میګر وستلې دي، ټیکټر نور وستلې دي، ځنډن وخت کې به میګ پګړې نیوې بیا هم به کور کوم. یس میګ دې تر غلي چې میګ د شروال سره د ولسوالۍ سره میګ کومک وکړي کیم کا سره چې تالې دي دا تر کا سره میګ ټلې کې چې کیم کور وي دلته میګ وکړي دا ویډ کې میګ ټول وروستلې دی ربز چارایګه هر شاور سره دی دا میګ دا کور اوړه ولسوالۍ کې دا کور میګ کی.
د تنیو مدني فعالان وای په دا ډول ټولنیزو برنامو کې خلک خپل نور استونزې هم یو بل سره شریکولای او حل لارې ورته موندلی شي. مدني فعال ګلوري خان ول
ټول د تنیو ولسوالۍ ځوانونو او مشرون ارتل شوی دی چې د خپل ولسوالۍ صفا کی. یو خدا چې ولسوالۍ به صفا شي بل په څنګه کې ځوانونو او مشرون سره پیټ پخکیږي سره یوځی کیږي. هغه خبر هغه مشکلات چې هر څه کې په خپل سیمه کې په خپل کلی کې لري نن ورځ دی کرایش چې هغه موږ دلته په وځي سره شریک یې غوډه پر می ګاډه یوه د خال یار به ته وکسي.
دینی عالمان وایي په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستنه او یو بل سره همکاري په دینی واجبو کې راځي. دینی عالم محمد داوود وویل
افغانان پاتې خلک دي، باید تعلیم ته توجه وکړي، اقتصاد ته باید توجه وکړي، باید صحت ته توجه وکړي. هر چا نه ماده خواهش ده چې باید خپل وظیفې ته پابند واوسي.
د تنۍ ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت او ولس یو بل سره همکاري ونه کړي نو حکومت په یوازې ځان هر څه نشي سنبالولی. د تنۍ ولسوال بهرام جان حقبین وویل
صفایي چې ده دانیس پل ایمان ده، دلته چې ده په ولسوالۍ کې چې موږ سره عوام همکاري ونه کړي یوازې حکومت دا نشي کولی چې ټولو کارو ته رسیدګي وکړي. موږ دوی لاسونه سره ورکړي دي، انشاءالله موږ تم سهولت وکړي، دوی تم سهولت وکړي.
د خوست د تنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ول پراتلونکي کې په پام کې لري چې د همدا ډول پګړو یا حشرونو لاره د خار څخه د تنۍ تر ولسوالۍ پورې د سړک دواړو غاړو ته ونې له هرزګ یو پاکي او ټولو ونو ته منظمي اوبه ورکي. دوی ول هڅه کوي د دا ډول برنامو له لارې د خوست او لوی پکتیا نور قومونه هم د حشرونو بیا پیلېدو ته وهڅوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا ازادي راډیو د دې ساده پروګرام تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په هغه کې ساتو په ځغ غن سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس هم د یو شمېر اوریدونکو را لېښلې پیغامونه.
زه د تیر نظام د سرحدي ځواکونو یو بریدملو ما د سقوط څخه وروسته ترکیې ته لاړم. په ترکیه کې ونیولای شوم او په زور روانې ګوتې ولګولې او را ریپورټ کړم افغانستان ته. فلحال په افغانستان کې پټ ژوند کوم او د ډیپورټ نه وروسته هم طالبانو نیولې وم او هله ډبولې هم را کړې دي. یو ویډیو زمانه هم کړې وه، هغه چاته په واټساپ لګړې ده، هغه ویډیو مې هم بېته لاس ته راوړې ده. نور وال ډبولې هم را کړې بی یو څه بې ځایه پوښتنې له مانه کولې چې هغه کارونه هېڅ مانه وکړي. په هغه باندې ما ته وال ډبول هم راکړه او زه اوس نشم کولی چې په افغانستان کې ژوند ښکاره ډول باندې وکړم. اوس هم ما پسې ګرځي، په هغه وخت کې پرېخوستم بیا راپسې بیا زموږ وال غوښتلی مې. په تاسو نن غوښتنه دا ده چې هغه مسؤول چارواکي چې کوم دي، هغه په ترکیه کې دي که په بهر نورو ملکونو کې دي، زمونږ غږ ور ورسوي تر څو ترکیه دغه ریپورت بند کړي. زیاتره نظامیان دي دلته افغانستان کې ورته خطر دی.
طلعه د هلمند ولایت د مرز زمیندار ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې، نه په تیر جمهوریت کې، نه په د اسلامي امارت کې. زموږ زمیندار خلک ډیر در بدر دي، ډیر د اوبو مشکل یا غټ مشکل دی چې زموږ اوبه دوه انچ اوبه پر 300-350 غزې. موږ د اسلامي امارت مشرانو څخه غواړو چې مطلق موږ ته نه یو غونې موسسه راکوي، هیڅ شی موږ ته راکوي. مطلق دغه والز زمیندار والی منظور سوی تاغه 50 کال دا منظور پرته ده، خو چا تر وسه پرې پاملرنه نه ورته کړی. مطلق دا موږ ته والو وکړي، موږ نور هیڅ شی نه غواړو. حکومت
همت هغه د هلمند ولایت مرجول سانی نه دا پیغام پرېږدم. موږ په منځ کې یو بنسته وګورو چې غنم کرلې دي په ځمکو کې، دغه څه تخم پروت دی او ګډې مونې دي. نو د موږ رخت تر ځای ورسېږ چې اوبه موږ ته راسي. اوبه را باندې وچې دي، برمې مو وچې دي، بغرا وچې ده، پروت کې اوبه بېر بغرا نه ده راغلې موږ ته.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201.
دا ساجر رو پروان خبرون کې وړاندې ازادي او وريدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی ګڼ پیغامونه لرو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي.